به استودیو با خود داریم و بگوین که چیها در برنامه دارن. خوش آمدید سلمان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو یو تلبیه تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي چې طالبان دې بل پړاو خبرې د افغانستان په خاوره کې دننه وکړي. د سولې خبرې د څه مودې لپاره په قطر کې ځنډیدلې دي. لومړی خبرونه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روانو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پریکړې هرکلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له لوري د یو ژورنالیست اعدام وخند او ارمنستان وایي آذربایجان د اوربان سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له د ملګرو ملتو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستای. په پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ شودل شوی او د افغانانو په مشه د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي، دغه پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. په خبر پانه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په قول ویل شوی، د پریکړه لیک د تروریستي پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکس کوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش څو ځله په نړۍ کې له جنگیدونکو وسلوالو ډلو غوښتي چې د کورونا وبا په خاطر اور بند وکوي، خو په افغانستان کې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پېښه کې ووژل شول. په راپورونو کې راغلي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچې سیند ته ولوېد. د دې ډول پېښو له امله د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل کېږي. افغانستان چې ډېر سړکونه معیاري نه دي، له جګړې وروسته پکې د ترافیکي پېښو له کبله ډېر کسان مړه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 14 ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکي چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. په خبر پاڼه کې راغلي د دې لپاره چې ماینونه وړل کېدای نه شوی، تیر ورځ په همغه سیمه کې وچاودول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کرونا پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کرونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کرونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د پاینې حل کې وویل چې له چمتووالي سره سره د 3.5 میلیون ډوزه واکسین د ویش او تزریق چاري له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. د فایزر او بیو ان ټیک د کمپنیو د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي، دا چې باید منفی اویا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وخنده. د روح الله زمپنوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کړې وه، پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړ چې زم پرون زهار په دار ځړول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اعدام د مخالفانو په وړاندې د ایران د حکومت بې رحمانه تاکتیکونه په ډاګه کوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې هم په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشیني ښولې او د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح الله زم چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه، په 2019 میلادي کال په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل شو. ارمنستان په آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوي اوربند سرغړونه یې کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمني ټبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یوه خبر پاڼه کې د ارمنستان پوځ په لمسوونکو کړنو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. په نګورنو قرهباغ کې د پوځ چارواکو ویلي د دوی درې سرتیري په تازه نښتو کې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د روسیې سوله ساتي پوځ چې د اوربند څارنه کوي بې له دې چې کوم لوری ملامت کړي له اوربنده سرغړونه تایید کړې ده. دوی خبریالانو ته ویلي د وړو وستو د ډزو ژغونه ثبت کړي دي. او روسیې څلور ازمیختي قارویشتون کې توغندي په بریالۍ توګه وتوغول. دا خبره د روسیې دفاع وزارت پرون وکړه. وزارت ویلي دغه توغندي په اوختوک سمندر کې له یوه اوبتل څخه توغول شوي دي. د راپورونو له مخې د توغندیو ټول سرو کې یا سرګلولې 5500 کیلومتره لرې په خپل هدف لګېدلې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې خبرې د کابو درو اونیو لپاره وڅنډول شوې. د افغانستان حکومت اولی په هیواد کې د نن د سولې د خبرو د کېدو وړاندیز کوي.
مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. د سولې مذاکرات را انتقالول به سولې روحیه پیاوړې کړي.
د امیر روغتیا وزارت وایي راتلونکی کال به افغانستان ته د کورونا ضد واکسین راورسیږي. پر خبریالانو د حملو په اړه د اروزګان خبریالان وایي
دا پیش څوک کی ولې کی د څه لپاره کی یو د مخنیوي لارې چارې څه دي.
په غزنی کې شزینه خبریالانو بیا وویل
خبریال همیش به طرف ده او باید کوم غږ چې خبریال وچته یغه خاموش نکړي.
د هلمند کندهار لوی لاره پرانستل شو. د دې نورو مطالبو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د آزادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو یو په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو د شاوخوا 40 ورځو لپاره خبري ځندولې دي. دوی تیر ماښام وویل د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لومړني لیستونه سره تبادله کړي او دا موضوعات د دوی په باور زیاتو سلام مشورو ته اړتیا لري. د دې سره په یو وخت دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو نور پړاوونه دي په افغانستان کې د نن تر سره شي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په دوه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماخام دواړو لوریو په جلا جلا خبرپاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15 او د جدي میاشتې په 14 نیټه پیلوي. مرکچانو ویلی دغه دمه ځکه اعلان کړي چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبرپاڼو کې د قطر له کوربتوب مننه شوه. خدای کړه کړي نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه حقیقيږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې تر سره شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواري ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې کوربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلند لپاره ښه دی ولې که په راتلونکي کې د دوی په لاره یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې
ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغسې یو کار یا امکان پذیر کولی شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بله دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې رانقلول یې دې معنا دا ده چې د بینالمللي خواخوږو لاسونه د دې مسلې نه قطع کېږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی، خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کېږي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکي خبرې په افغانستان کې د نن ترسره شي، هم به له بهرنیو اغیزو خلاصې وي، هم به د هیواد واقعیتونه په ښه ډول منعکس کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان د نن د سولې خبرې به ټولو ته د باور وړ ځانګړې امنیتی ساحه رامنځته او افغان ولس ته به پر سول او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. په افغانستان کې د نن د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجمل ان په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره مرکه کړي. ښاغلی اندړ په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې ولې افغان حکومت د یو درېمګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې په هیواد کې د نن وشي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به د افغانانو وي، د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیول سي. داسې جګړه دلته کېږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډیره بریده هڅه دا سوې ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نشي. تعلیق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او هلته دغه د سولې مذاکرات کیږي، هماغه ځای به له جګړې په امن وي. هماغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، همدغه د حکومت او د موږ یوازنۍ هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې یوې ډاډمنې فضا مسله چې په هغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړلی شي خپلې غوښتنې او خپلې خبرې وکړلی شي، ښایي په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت له خوا نه کوم داسې تضمین، باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چیرې چې دواړه لوري کولی شي په آزاده او امن فضا کې خپل خبرې وکړي؟
افغان حکومت لکه څنګه چې وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې وروستي پړاوونه که دلته ترسره کېږي په افغانستان کې، نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای چې طالبان وټاکي افغان حکومت ورسره موافق دی، په هغه ځای باندې، په هغه ځای کې مذاکرات ورسره کوي، په هغه ځای کې د افغانستان په هره نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخته دی، ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هماغه د اعتماد فضا به رامنځته کېږي، هماغه میکانیزم به رامنځته کېږي، په څه ډول باندې سي هماغه رضایت ترلاسه کېږي، په هماغه ډول باندې افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې وروستي پړاوونه همدلته ترسره شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ و چې په افغانستان کې د نن د سولې د بل پړاو د خبرو په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د وړاندیز په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
له اوږده ځنډه وروسته د کندهار هلمند لویه لار پرانستل شوه. دا لار کابو دوی میاشتې پخوا وسلوالو طالبانو بنده کړې وه چې له کبله د سیمې اوسیدونکي له سخت کړاو سره مخامخ شوي وو. نورحال صادق رښتینی راکوي.
له شاوخوا دوه میاشتو ځنډ وروسته د هلمند کندهار لویه لار یا 601 نمبر شهره د شنبې په ورځ ناوخته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. دغه لار شاوخوا دوه میاشتې مخکې پر لشکرګاه ښار د برید پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې وه، چې اوس یې ډېرې برخې په جګړې او ماینونو کې تخریب شوي. د هلمند والي، امنیت قومندان او نورو چارواکو په لومړي ځل د شنبې په ورځ پر دغه لار د لشکرګاه تر درایي پورې سفر وکړ او مازګر څلور بجې ملکي خلکو ته هم پر دغه لار د تګ اجازه ورکړه. دغه لار له دورای څخه بیا تر لشکرګاه شاره پورې شاوخوا 8 کیلومتر اوږدوالی لري چې لشکرګاه د کندهار هرات د لوی لارې سره وصلوي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي چې د دغه لارې په وروستیو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېدل 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي او شاوخوا 13 مختلف ماینونه چې د لارې په اوږدو کې ښخ شوي وه کشف او خونسا سوي. د یادول وړ ده چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د تړل کېدو سره ولسي خلکو له فرعي لارو کندهار او نورو ولایتونو ته د تګ لپاره استفاده کول چې د لارې خرابوالی د سفر وخت اوږد کړی وو او دغه راز ورسره سم په لشکرګاه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو چارې روانې دي، خو په دې منځ کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ او دغه راس مدرنا شرکت واکسین تر دې دمه تر ټولو اغېزمن بلل شوي دي. په خبرونو کې مو وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د درملو او خوراکي موادو ادارې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته جواز ورکړی او سر له سبب په امریکا کې دا واکسین خلکو ته تزریق کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان ته به هم راتلونکی کال دا واکسین راورسیږي. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال په نیمایي کې به دا واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال تر نیمایي پورې به دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوال ټولنې لخوا او 40% نور د نړیوالو پرختی بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل کیږي مدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د واکسین لومړی برخه چې 3% د ممکن د 2020 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال معصومه جعفری د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هغه کمیټه چې د کرونا ویروس د انتقال لپاره ځانګړې شوې وه په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلا سوي ده. په دې 3% کې روغتیایي کارکوونکي، هغه کسان چې د کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دي او هغه وګړي چې د دې مرض له وجې مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کرونا ویروس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه ویروس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په تازه ثبت شوي پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 12 کسه د دې ویروس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کرونا ویروس پیښې په افغانستان کې 40,905 ته او له امله د مړه شویو کسانو شمیر 1,906 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټران وایي د کرونا وایرس اغیز په ځینو کسانو کې ډیر لږ یا بیخي هیڅ نشکاري، خو هغه دا کسان هم کولای شي چې د کرونا وایرس نورو انسانانو ته انتقال کړي. اوس هم د خبریالانو د اندیښنو په اړه په اورزګان کې خبریالان پر ژورنالیستانو پر لپسې بریدونه خندي او وایي چې اندیښمن کړي دي. په اورزګان کې خبریالانو د اندیښنه په داسې ورځ څرګنده کړه چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو میاشت پوره شوه. په دې اړه نور حال له اورزګانه شریف الله شرافت راکوي.
په اورزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل نجیب الله لطیف وایي حکومت باید په عمومي توګه پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زموږ جدي غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې باید حکومت څېړنې وکړي، پلټنې وکړي، دا پیښې څوک کوي، ولې کوي، د څه لپاره یې کوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي.
ښاغلی لطیف له هغه څېړنو خوښ نه دی چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په برخه کې سوي دي او همدارنګه وایي د نورو خبریالانو د خوندیتوب او د دا ډول پیښو د نه تکرار په برخه کې هم د دولت جدي اقدامات ونه کړه. په اورزګان ولایت کې د پژواک خبري اجانس خبریال اجمل وصال ازادي راډیو ته وایي
دا ډول
پیش نه چړل کیږي او یا هم مجرمین قانون منګولو ته نه سپارل کیږي، نو خبریالان ورځ تر بلې د مطبوعاتو څخه زړه توریږي، بیا خپلو دندو ته په مات زړه راځي او یا هم له دغه دندو څخه لاس په سر کیږي.
نوموړی د الیاس دایي او نورو هغه خبریالانو د قضیو په اړه د شفافیت بې پرې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل یو داسې کس یې نیولی چې د الیاس دایي په وژلو کې مستقیم لاس درلود. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالي ملالۍ میوند د قتل په تور د دوو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی.
له ورزګانی خبریالانو سره مهاله په غزنی کې د شزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل په جګړو کې شکیل لوري دی د خبریالانو له وژلو لاس واخلي. دوی دغه خبره په وروستیو کې د وژل شویو خبریالانو په اړه په جوړه شوې بیرغونډه کې وکړه. له هغه ځایه حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ملاتړ مرکز په افغانستان کې په دا وروستیو کې د وژل سوو خبریالانو ویرغونډه وکړه. په غونډه کې د هغوی فاتحه واخیستل سوه او په یاد یې شمې بلې سوې. غونډه د شنبې ورځ د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د خبریالانو د ملي اتحادیې په دفتر کې نیول سوې وه چې تر شلو پورې خبریالانو، مدني فعالانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. د یاد مرکز مشر خدیجې اشرفي د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل روانو پیښو د افغانستان ټول خبریالان اندېښمن کړي. هغې د ټولنې د خلکو غږ رسوونکي دي او دغه غږ هیڅوک نسي خاموشه کولی. په جګړو کې شکیل لوري دي د خبریالانو له وژلو لاس واخلي.
غوښتنه له دواړو خواو دا ده چې دوی باید دې ته فکر وکړي چې خبریال همیش بې طرفه ده او د دوی ژوند نه باید واخلي او باید کوم غږ چې خبریال وچته یې هغه خاموش نه کړي.
عبدالوکیل اشرفی خبریالو په دغه غونډه کې ګډون کړی. ازادي راډیو ته وویل که څه هم خبریالانو په خپلو راپورونو کې بېطرفي په پام کې نیولې ده، خو بیا هم په دا یوه میاشت کې موږ څلور خواږه ملګري له لاسه ورکړل چې د ازادۍ راډیو الیاس دایي هم پکې دی. له بده مرغه په افغانستان کې خبریالان په حقیقت رابرسېره کولو او رښتیا ویلو وژل کېږي.
آزادی رادیو دولسنی منځنی چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. سټار اند سټرایپس ورځپاڼې پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې او هغه یې پر دغه ښار له تیرو راکټي بریدونو سره ورته بللې چې درې اونۍ پخوا شوي وي. د تیرو بریدونو مسؤلیت داعش سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی و. د ورځپاڼې پر اساس داعش پر دې سربېره چې په افغانستان کې د وروستۍ میاشتې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت یې هم منلی چې دوه ویشت تنه محصلان پکې ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو هم چې د افغانستان له دولت سره په خبرو بوختې حملې کمې کړي نه دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل وی پڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد حملو د زیاتېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د افغانستان د خبریالانو ټولنې د نومبر په 13مه په یو لیک کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتو له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. په دغه لیک کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې پر خبریالانو د حملو د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وشي. دا لیک د بی پولی خبریالانو، د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې او د خبریالانو د ملاتړ د نړیوال سازمان له لوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته سپارل شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې ټینګار کوي چې د نړیوالو نورمونو، د بشري حقونو، د نړیوالو ژمنو او تر ټولو مهم د جنیوا د کنوانسیون پر اساس باید رسنۍ او خبریالان له پوځي حملو خوندي وي. په افغانستان کې په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول څو خبریالان ووژل شول. د بی پولی خبریالانو ټولنی ویلی چې د افغانستان د حکومت له لوري ځینې اقدامات شوي، خو د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالو د مخنیوي او د هغو د قاتلانو د قانوني تعقیب لپاره هلې ځلې کافي نه دي. سلګونه ترکمن ښځو پرون په مزار شریف کې احتجاج وکړ او د انسان تښتونکو له منګولو د یو نه کلن ماشوم د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. معترضان د بلخ ولایت د مقام په دروازې مخ ته راټول شوي ول او دروازه یې هم د څو ساعتونو لپاره وتړله. جزئیات له بلخه د مجیب حبیبزی په راپور کې واورئ.
په بلخ کې لسګونه ترکمن وښځو د انسان تښتونکو له منګولو د یوه نه کلن ماشوم د خوشي کېدو په خاطر احتجاج وکړ. قهرېدلو مظاهره کوونکو چې غوښتل یې ځان د بلخ والي د دفتر دروازې ته ورسوي، د پولیسو له ممانعت او وهلو ټکولو سره مخ شول. د بلوازه ځواکونو د مظاهره کوونکو د تیتولو لپاره د اوبو د پاشولو له وسایطو هم کار واخیست. احتجاج کوونکو د مونږ عدالت غواړو شعارونه په لیږدولو سره د نه کلن عبدالرؤف د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بلخ امنیه قوماندان سید معراج سادات وایي چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په خاطر 14 عملیات بې پایلې ختم شوي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ملي امنیت ادارې او د بلخ پولیسو 15 تنه د دغه ماشوم د برمته کولو په تور نیولی هم دي. برمته شوی عبدالرؤف ته د عدالت غوښتنې په مخه تیرونی هم ترکمنانو په شمال کې د حیرتان او واقعنې بنادرو لارې تړلې وي. عبدالرؤف اته سالیخ ورځې د مخه په مزار شریف ښار کې کله چې مکتب ته روان وو، په پوځي جامو ملبس کسانو وتښتاوه.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ویب پاڼه پته ده، azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدای شي، بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش دا غوښتنه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت یو ورځنۍ غونډې ته وکړه. په دې اړه پام وکړئ نور تفصیل ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اقلیم لپاره راتلونکي اهداف په نامه دا غونډه پرون شنبه په انلاین ډول ترسره شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د ټینګار وکړ چې بیړنۍ حالت باید تر هغه وساتل شي چې د کاربن ګازو په کچه کې تعادل رامنځته شي. دا په دې معنا چې ګلخانایي یا شنکوریز ګازونه د ځمکې اټموسفیر ته ډیر راوونه لیږل شي. کانفرنس د اقلیم په اړه د پاریس تړون د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. پنځه کاله مخکې د نړۍ هیوادونو د دغه تړون له مخې ژمنه وکړه چې د ځمکې تودوخه به د سانتیګراد 1.5 درجو پورې محدود ساتي. انټونیو ګوتریش وویل دا ژمنې د برخه کې هدف ته د رسیدو لپاره کافي نه دي او په خبره یې یو شمېر هیوادونو د هڅې له پامه غورځولي. ګوتریش خبرداری ورکړ که نړیواله ټولنه دا لاره بدله نه کړي، د ځمکې کره به په خطرناک ډول د تودېدو له ګواښ سره مخامخ شي. د ګوتریش په خبره تر اوسه د نړۍ 13 هیوادونو د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړی او د غوښتنه وکړه چې نور هیوادونه هم باید دا لار خپل کړي. اروپای ټولنې د 2019 کال په نومبر کې دا لار تعقیب کړه او ټولو 20 هیوادونو یې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل دغه هڅو تر اوسه یوازې سمبولیکه بڼه درلودلې. د اقلیم په اړه پرونی کانفرنس د ملګرو ملتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډ کوربتوب او د چیلی او ایتالیا په ګډون ترسره شو. کانفرنس کې د نړۍ ډیرو مشرانو برخه اخیستې وه، خو یوازې هغو پکې خبرې وکړې چې د اقلیم په چارو کې تګلارې جوړې کړي او لاسته راوړنې لري. د اقلیم په اړه د پاریس تړون 2015 کال کې لاسلیک شو، خو امریکا هغه مهال له دې تړونه ووتله چې کله ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته ورسېد. اوس د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به بیرته امریکا دغه تړون کې ښکیل کړي.
د
روختیا نړیوال سازمان سوایی
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې یو تل بیا د کورونا وایرس پیښه زیاتې شوې ده، سره له دې چې هیلشته چې واکسین به جوړ شي خو تر هغه وخت چې واکسین ټولو خلکو ته رسیږي ډیر وخت پکار دی. د دې خبرونه په دوام کې دوه